د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي رادیو په منځري صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لورې نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر بارک اوباما لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچیرې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وڅیړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرونه د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بند وو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي، غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي، په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي ناو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پر ورځ د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانه سیالي په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېرې نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوالې سیالۍ په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 200,000 موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانۍ دښمنۍ هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روانې جنوري په 12 نیټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کښتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي وو ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس ونو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه وه جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما طی کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملالۍ د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس ته راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولی وه او کله چې هوټل ته ورسید نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنیلینډ د پاریس ښار په 1.5 کیلومتره کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2014 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نور الدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په 4 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی وو. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاستول ویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پایته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسی کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکولسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په خپل ورسته یو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په اړه ورو
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمی کړې خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطی او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږکال 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 303 میلیون ډالرو ته راکمه کړي. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 13 میلیون ډالر ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطی او لوږه دوامدار ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکو برخې په توګه پیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، خو دا ډله په تیر دوبی کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکخه ډله د حقانی شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقانی شبکې هم د پاکستانی پوځ د ضربه عزب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوې وي. د خبرونه په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تشکري او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانه ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړو د ورستیو څېړنو او سفر په اړه کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چکم لارې چارې دي، هغه تورو توپک دینه.
پوهاند استاد سید نور الله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوې آثار په اړه کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي کپاغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادي حق سلبي.
لاندې کایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی د کیسې د پلاټ په اړه کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو نجیبه زمانه راوړوي.
پنځ ډیر اتلونکو کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ شي. د بختر اژانس د خبر لمخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ للوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د غنندرتون د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل، او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې دانش خبرندوی ټولنې په 243 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمه میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمه میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یونسوي دی په تېر 200 کلونو کې د هغه د کتلو دا هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نو سپی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپل ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ڈی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلی په پاکستان کې پی ایچ ڈی کړی وي، د هغه لپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې دي هغه وګوري، د هغه برخه جوړ شي، د هغه څخه زده کړه وکړي، او بیا راځي دلې په خپلو ادارو کې او په خپلو څانګو کې بیا هماغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ په وړاندې بوځي.
تاسو دلته له بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه او تر هغه وروسته امریکا ته ولاړې، تاسو دغه سفر هم له خپل دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې وو دغه سفر کنه؟ د دې سفر مقصد هم بلو
زما دغه موضوع سره اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ڈی د موضوع سره اړوند موضوع وه، او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه، یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه څه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه څېړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي، په دغه کې پښتانه څه ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی ده، هغه څه ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وه، او په دې څېړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخې د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی یا هغه وحشي دی یا هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي، دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی شي چې پښتانه چې دي دا ډېر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډېر پاته خلک دي، د هغوی ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه که بیا موږ پسې راسو د شلمې صدۍ په اول دوه درې لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې ده دغه بیا یو بل رنګ اخلي، او دغه رنګ چې دی بیا خصوصا څه وخت چې د 19 صدۍ په آخري دوو لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا د دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډیر لیکنې وکړلې او دا هغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډیرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق له وړاندې کړې وي هغه په عالمی ادب کې ډیرې زیاتې مشهور دي. نو هغه هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی ملمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ غدا سي دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه باد سي بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېر غټه ټولۍ بیا موږ په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي. د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دي تخلیق شوی دي، خو په دې ټولو موادو کې د ننه خبره هماغه روانه ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دي یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست وو، نسل پرست وو، چې د پښتنو په اکلې باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلې چې په دغه کې د ننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی، کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلې چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاري موږ وینو. خبر دا ده چې زموږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن ګس دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پیش دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو ټوپک دی نه. تورو ټوپک څه دي؟ هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د ټوپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دی نه. نو خبره دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي او د جنگي جبلت چې دی هغه به ورسره بله زیاتېږي. زما خپل چې کومه پلټنه وه د پلټنې په رڼا کې زه خپله ودې سره ته ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی. خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی، دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15-20 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یو ځای دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا هر بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی چې په هغه کې یوه غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو
چې کلیسا حاکم و،
کلیسا
حاکم
منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک
منځنۍ
دی بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی دا میډیویلزم دا چې پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نسخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دا څلور نیمه میاشتې هلته په باستون پوهنتون کې تیر کړې، ښکار خبره ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژندل؟
پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو څه وکړل
پر دې به حق له باندې غیر رسمي خوري ډیر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي اوس دغه خبر په خپل چې دا تاریخ برته سمول اسبالټن یو ماډل دی د تاریخ دا پر دې حق له باندې دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغي خو دي د هغه خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوی تیوریانې دي یا نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چې ورته وایي نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د چترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا پر ختیځ پوهنه هغه په خپل له دېریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو هلته عام سکالرز ول هغه په دې اکر ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلې پښتون لیدلې دي زه قسم ده دا الفنستان څخه وخت چې کوم خلک تللی دي تللی دي سلانانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دي دوی چې راغلي دي دا څه وخت چې د اول جنگ سوي دي د افغانانو د انګريزانو دا هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سټ سوي دي دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابن لیکنم سوي دي او د غمستا ور دي باندې تحقیقي مقاله لیکل سوي دي چې دا سرنګ انزورونه سوي ده دا باید چې چیلنج سي او دا ولې چې دا یو کوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب مخ ته ټولو غټ خطر دی نو بیا دا هغه د منځوړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ یا په عراق کوم جنگ سوی دی دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود هغه مواد ورولې کل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دي او بیا چې هغه فرمان لانچ سول هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه بیا د دې لارې د کوم عوامي یا ولسی چې کوم رایه ده هغه هواره سي د هغه د پاره بیا کدی 800 ټریلیون ډالر خرڅ کینو بیا ولس نور ده دي نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغوی ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي ساس چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولید لا چې هغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه د دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللم بیا تر غلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویش مخ تقریبا ما یون لیک لیکلی دی او هغه زه غواړم چې ایڈیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې په زړه پوری خاطرې دی او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یون لیک یا د رپورتاج په شکل کې زوړ کړم چې پاکي مزه هم وي پاکي ډېر هدا پوری مې سنسر کړې هم نه دي چونکې ځالته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې داسې د نور عام کم یون لیکون لیکل کېږي دا هغه څه سبیل وي پاکي د کم میوزیم زی یا لرغونتونونه دي دا هغه پاکل باندې خبرې د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ شو د شهر خپل تاریخ خو یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته چکم د نه په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی یو د ریاست او د فرد ترمنځ چکم یو تړون دی هغه مال ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوسه مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخصې دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونو چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لرو کډرو هم کډلته الته ماته دلته چې دی یا زموږ پاکل باندې سدا سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نو هغه شاید په ګرد ملک هم لري پښتونوب باندې کوه دا د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سيټمند تعلق وي او ریاست د شفیق پلار غوندی وی یا بلکې د مور غوندی وی حالت ما هغه د ریاست هغه د مور مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو سو
ورسته پښتون ما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اطلسمونو نو سم پیړی کې ځینې سیاسي او ادبي تھیوري هم له غرب مشتراغلي او اکثر په دغه ټولنو کې چالته د فکر ازادي وی په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم جر جر راځي حالت به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړی آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي و کنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس دا سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی چې مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راشي کله کله بیا لاندې ولاړ شي یعنی هلته هر وخت یوه علمی مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دي دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند د علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابن چې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې دی هغه باندې ډیر زیات نقدم شوی دی دا هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان جسم له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دا کنيسي ویشلې په اجزاو کې نسې تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم شوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې څو وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې پاک لسوي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي سادار په حساب باندې د ژوند کې هغه د راخی البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده استعمال موږ شریر زړه سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز البته نیو ایزمز روان دي تھیوریانی دي په تھیوریانی کې زله پاشل سوی دي خو لیکن دا هغه باوجود البته کبه تر ځای ورلې چیر کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاوه چې یو کتاب وای هغه به البته یو ځای وو دکان په البته بیا هغه سی ډونیټ کولی نو هغه کتاب والا به خلیفې و ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالت به خیر ډیر تلم حالت به هر ورځ هغه لوستل سم کتابونه چې ما کتل په اک نیوی فیصد چوغه ناولو
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکیډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله زلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکیډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوی دي په انزل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوې نه چاپ ده له خاغلی ځل سره مې د دوی د ورستوي علمي او تحقیقي اثرو په اړه کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه در کوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کوم خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازینه د لور زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تندمونه ماتیږي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورم کوم مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي 55 خبرونه او یا بازي هغه نه کنه چې ډیر امو زنده ته زه ډیر څه څه کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو واری نشریږي دا غوی هغه د لیکنې په پلاوي کې دا غوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر او شاعرۍ برخې کتنه کې وسره مرسته وکړو که څه هم زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خوب پر صورت منگا خپلا وان داد ادب پا برخی کم ادا کو
استاد شاعری مو کولا او ما دیر استاسو غزلی لوستی دی پا ورستو کلونو که مو شاعری چنگ دا شاعری کوئی نی کوئی کتابون مو چاپ کلی دی کم ندی چاپ کلی
امان سب شاعری تا معلوم دا چی شاعران عاطفی خلکی نازک خیال خلکی دا مسلک مقتضا زمنگا دا شده چی منگا دائما دا پیری گزمی دا مجرم جنایتکار دا دوی دا نیولو دا دوی دا قانون تا راخ کودلو لوستون خلکو تا ورکو او پا خواه که هاگه نهیلی چی لبا دا مرغا پا هواد که دا قانون حاکمیت تیو چه زیف آره سالی دا داسه نخوال و نامیدو سرم خامخ کیگی چی آغا شایری استعداد دا سالی مراوی کیگی قدر تویم چه مبالغه بنی چه واسه من شایری فقط دا شایرونو دا دوستانو دا هواد دا مخکخ و مخصان دا زوانو شایرانو دا شیرونو پا لوستلو و یاد آغوی دا شیرون دا اوریدول پا سطح که پاتی دا مبالغه بنی خوصار داقی هم ماد گرشنو چه ما راتول کردی یوا تولگا پا شپیتمو کدونو که نشر شوا دا جنگارو پناما او یوا تولگا دا تیگی انزورونو پنامو باندی پا دیال ساو نوی کال که نشر شوا چه ماد گرد شیرون نور هم دارم کچیر تا بخورت پیدا کم دا با زما نیک مرغی بیچی تاسی ولوالی و کرای که
پا دی ورستی تولگا که ما تول چو شیرون را غلی دی او یوازی غزلی دی که آزاد شیرون هم لکلی
امان سب پا دی تولگا که خو تقریبا یو نوی پارچه شیر دی و اقا با یزاد چمن سمانی دی که اونو غزلی مشتا و آزاد شیرون مشتا و کم یو با پکی نظم هم بی خوش رو خطا تا معلوم دا چی اجباری شنه دنو
مربانی استادا یو شیر با وارو دام دا تول گیم
ول نه لری پختون خوارو نخو غزل تا اینوان نوار که خو افغانستان که دا رواد شوه دی نو تا دی غزل دوله شیر اینوان دی قانون پا ریختی چه اتفاق ملی وحدت وی تر منزل رسی کشته ده هلو دولسونو تر ساحل رسی څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلۍ ته له برجله رسي د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په ریښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي
مننه استاد علاوه له دې نه مو استاد د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله او یا کتاب تقریبا څوارلسو ټولګو ته رسېږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرمنالستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغ هومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصري تیموریان هغه مې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې زلاند استورې یو بل اثر می هم وژباړ په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر د چما د کتاب وژباړ د مسایل سره مخکله جار لاخلو د په دې باره کې خو ډېر مقالم نوښته کړې وي د هیواد پرسپان کې چاپ شوی تاسو معلومه چې په کادمه کې د پخوانیو کسب معلمی و او دا پنځه دیرش کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمه کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په اخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هټ کې ما ګډون درلود په ډېر ولایتو کې تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي هغه به د لرو استفاده ته وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلې حال په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله چې وخت پیدا کوو هیواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو را ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې دا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي په همدغه نوټ ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو اوس وګم راغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډیر زمانہ پخوا په هغه وختونو کې چې جادوئی بیهی بیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیم نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی. مانه یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې ترۍ تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبتې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروله ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هر ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډه وډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدی د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدی صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي، پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم هغه یو چا سنجولې چې فرزن د اور کوټه هغه دالان چې موږ ورته وایي، تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ته، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل شوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته را موضوع را ګرځي. خپل هم هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز دي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیشه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کیږي. ګورم دغه پلاټ، لکه څنګه چې په اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلی دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپل عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکه خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل ضرور ده؟
هغه عمومي ټکي به راخلی. مثال خبرې زبې، یو مثال درکمه. یو ډله ده، یو ګروپ ده، 15 نفر ملګري دي، غواړي چې یو بانک خلا کی، او بانک هم ډیر په کمپیوټري سیستم باندې ډیر مجاز، بانک ته لغنه غلا هم ډیر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي. اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قول لپاره بخي فلج کی. بل اخره دوی غلا کوي په مغلاسو د کوکی، یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نیسی. دغه د یو هغه د یو خاکه ده، یو طرحه ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګورم، شاید د 15 مخو کیسه په یو دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړی. دغه خاکه ده، او دا ست فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته فکر راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان گزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي. دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه شاید اسانه خبره نه وي. بل اخر دوی ورزي، دوی آلته لموانی وسره کده چې ولار مال ته لمغه څوک چې دوی سره مرسته کوي، هغه یې رسوي، هغه یې وچیغه وکړي، بیرته هغه نفر خاموشه کی زر چې پولیس خبر نشي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې آلته یې شول سوي دي، دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصای بل اخر دوی کامیاب کیږي ناکامه کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبرې وسی دا کیسه ده. خو هغه یو دقیق ما خبرې درته وکړې، زما په نظر باندې پلار ته شپ پلار ته هغه داسې ډیر مهمه څه پکې ولیکل سي. مثال دی خبرې په دغه پلار کې ولیکل سي کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به د غوټه راولي، کومه برخه په نورې وړې موانې راولي چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفره یو ګروپ سي دی داخله دلته سره مخامخ کیږي. کومه برخه کې به فرضاً دوی سایب خلاصوي چې غوټه ده، یا یې خلاص که یا یې نه خلاص، یا کامیاب سو نه ناکام، یا پولیس پیراله، یا یې پیسې د بانک وویستې. دغه ټول باید ولیکل سي، هغه مهم اړخونه باید ولیکل سي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، پلار د سودا لسته درسره، ته ځې جمعې پر ورځ غواړې چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلې، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لست ونه لرې، کېدای شي ځینې درنه هېر سي. که دغه لست ونه لرې، کېدای شي هلته پیسې کمې سي. که دغه لست ته ولرې، اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي، بلې ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی سي. پلاټ کې معمولا شه دا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پیل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. پاید باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډه کیسه معمولا که خاکه یا کاغذ په مخ باندې مونه لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. کنو نامه هغه پخوانی مثال به سي، ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پای ته بل شی ورنه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ ته ورده.
ډیره مننه احمدي صاحب، کورمه ده.
تاسو هم ډیره مننه.
پل پر دیرا نا جو داش غریب شوائے په دسترخوان واپس کوي نا وای ساتي خاموش په دیوای درتانه والی می زول سر می سر تور د یار ما زکوار ما ور د یار ما زکوار ما ور د یو درتانه والی می زول سر می سر تور د یار ما زکوار ما ور د یار ما زکوار ما
سلام.